زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استازي ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زیلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لومړۍ دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه غوښتنې دي چې روژه سوه، هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو مېرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
تمې بنګ نه وای کړلې هغه شپته د پنځو شپته ویل کړو چې ماته پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای، اوس به اډي اکل په دیرش لکه په دوه لکه کړو ته ګټلې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډرامه لرو.
والا کانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پاسه دې را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشي مواد سره د مبارزي زنګړو پولیسو لمړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې امله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټي آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونه واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه موادي مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یو څو میاشتې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صبر شاه په خوا چست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه ده، خو را نفوس ډیر دلته راش ډیر چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشتی کی چی دلتا یم دلتا دا معتادانو شمیر ډیر دی روژه هم را رسیږي او دلتا ډیره ګرمی ده زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ دې ته اړتیا لري چې له نشئی موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بسترې کړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربېره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګ ګوري په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مو له ډاکټرې خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغور د دې مشکلاتونه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دی وایي چې ولا له یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بل اخره زه ورسره معتاد شوم تاسو ولې دومره وخت ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوې لتی
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پویلې وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته وروسته چې د دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په حق لازم پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چانه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لارنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم، هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي، او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر آمیز غوندې چې تاسو خپله معتاد نه شئ کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډېر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته د هغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په وخت کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، د هغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادیږي د څه سره تکوله شي ست مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې برخه کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خراب وي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څه رقم برخورد وکړو.
لاسته راوړنې دې برخې کې څه دي؟ دې سره ته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر ضروري سي په وسم نه ده پرخو ضروري مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر دردآور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی باوجود دغې فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي، هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي، ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چکور ته زی غم بیرته موتات کیږي. نو دا یو مغت مشکل دی. یو ځنې دلیل د زیاتر زمونږ مریضانو هم دا دی چې خزه د خاوند په واسطه موتات شوی، یعنی دلیل د موتات د زنانه هم دا خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غوړي چې زن تداوی کی، زنانه غوړي چې تداوی شي، نارینه نه غوړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ راغلې، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي، او مونږ سره یو مریض و یو جلی مونږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتات و او چا نه غوښتل چې دې سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و. پس د تداوی نه مونږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو بیا واده یې وکړو. اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دی، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشي توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر یې امداد چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په 10 جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بانګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغانۍ تاوان کړي، اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
ډیر چیرې بنځه کما کړلې او په چرسو باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکړي، خوږی هیڅ ګټه ما ته نه ده کړې. حتی کې وو ما ته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروي تاوان سي هر کله حکومت او دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما کومه سرمایه درلوده دی یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده. هغه ټول ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوه کې مصرف کړل، خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټی د آرام بوټی د دې په خاطر باندې ما ته اخروي تاوانونه او ما ته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکړو. زه ډیر سخت قرضه راکړم د دې په خاطر ما زه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه جنې خم خما تقریبا 300 لک روپی ډیر تاوان کې وک او زه وسم پورا ولایم د ما سات څه جائیداد حلال روپی بیا غم ټول کې ولاله زی ډیر در پته راکنم. په دې باندې ما تقریبا ما شپه تا وی لک روپی سرمایه درلود، ما دا ټول په مصرف کړی، ما مات ودا 500 یا 300 لک روپی کټه راځي، خو د ما غ سرمایه ملاله ام ځکه کیمیم کې ولاله اڅه سرمایه سم درلود دا مې ټول ولاله او زه وس ډیر قرضدار یم. یله ته خدا وو چې په دې بارانونو په وښ کو د دې د بوټي سی وو هغه لوند کو خراب کو کلچ مو دا و چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډیر روپي وښتي ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې د قیمت راول به دی ل 1500 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله. په 3000 روپۍ هم چانه کوله بازارونه سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي، تقریبا شپته اویا کیلو وسم ماته پراته دي، څوک په 1500 روپۍ هم کیلو نه کوي، په 2500 روپۍ هم کیلو نه کوي، نو دا اقتا ومنه ماته وو کمی بانک نه وای کړلې هغه شپته د زوش په تاوی علاوه کړو چې مات پرتی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وس به ادي اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می 2 لک روپیه کړي وس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو. یله ته خدای دې دا حرام بوټي دا کوم شي ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوټي خو په ځون دم څو غټه وانه خلی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، لزای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرامه و اگرامه ودره که جیو تا روانی
که انواره داته داده وزاره ما
اسلام علیکم اگرامه ستره ماشی
خیری رسی تا هم ستره ماشی
خدای ده خیر که چیو تا روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیر و ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیا دی خب شرابو باندی زان پرسوالای ده کچنگا
اتا زمان پرسوال چه کوی در اتاوه چی چیر تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسره
تو خدای دانو دیوالی شوا چی تو عده دستی همانده در سره بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سره بوزم
اولی ما کلیخ کردی او که پا چلورو نواریم
تو چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تو جماعت نده چه پا نشاکی پا نوارزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پا کیوی کنه خدای دی خوار که
توکی پا کیلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زمان سخه دی خر یول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خ سمده موټر ته راپورته شه چې نا وخته کیږي
سمده ده دې در پورته کیږم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې زما دروازې ته راغلی موټر چلوي پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دې زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب گلی دی تاقون دی خونیم زخو ترم دسی مستانا کرزم زخو شرابیم شیخت را سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سماده در سر شده چی کینی دا موسیقی چونره الوره ده خو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق با چه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفکرونو گوره
خیر دای لک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یار دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم وولو نو تا خو آسانه خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شنو
ورورا دا سال د مغزیر او خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلی و خانو
اوف لیوانا یا آغا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
والا کانو دا لیوانا دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پویگی او کاری
یارخه ویلی دی چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده
څنګه چې کار ور سره لرم
وسړی ته لیو نه کپ صد کې ولی نه قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې ده والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی ده
اجی صاحب ډیرو بخې د ایز ما سره راغلی د ده پر ځای زبه خنه غواړم یا اشتباه ځنی وشواله ډیر زیاتو بخې
تستا خبره پریده بابا څه اشتباه رانه وشوا
اوف د خلې نه څومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخته خو نشه ده زمونږ خادی را خراب کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو یاره انواره په شرمو دی وشرمو